سلامونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت شپږ بجې دی. تاسو ازادي رادیو ته غواکې است مخکې درې چې د خبرونه مطالب تلر شو خبرونه د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واک لیک ټیم راپور ورکړی چې دغه پخوانی اوسنی چې پوړو امریکایي پوځي افسرانو لست ترتیبوي چې له افغانستان څخه به په بې ترتیب وتلو کې مستقیمه برخه لرله. د دې کار هدف دا دی چې دا وڅېړي آیا دوی په پوځي محکمه کې محکمه کېدای شي او کنه. ان بي سي نیوز تلویزیوني چینل د یکشنبې د ورځې د راپور له مخې د ټرمپ ټیم په 2018 کال کې له افغانستانه د وتلو د څېړنې لپاره د یو کمیسیون پر جوړولو غور کوي. دغه هڅه به په هغو کسانو تمرکز وکړي چې د پریکړو د غوره کولو په بهیر کې مستقیم داخل وو. دا ټیم به د تخلیه د عملی کولو څرنګوالی وڅېړي او دا به معلومه کړي چې آیا د پوځ مشران د خیانت په شمول له کومو تورونو سره مخامخ کیږي. د راپور له مخې دا معلومات لیب امریکایي چارواکي او لوی بلې سرچینې چې له موضوع خبره به ترلاسه شوي دي. د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان وایي چې په هرات ولایت کې په تصویر اخیستلو د طالبانو بندیز نه یوازې رسنۍ ازادي بلکې د ولس اساسي حقونه هم اخیستمنوي. د سازمان پرون یکشنبه په خبر پڼه کې د طالبانو غوښتي چې د ډول بندیزونه پای ته ورسوي او د رسنیو خپلواکۍ ته درناوی وکړي. یو زلزله چې شدت یې د رختر په کچه څلور درجه وه نن د افغانستان شمال ختیځې سیمې ولړزولې. د ډیسکوري والکینو په نوم زلزلې سنجونې ادارې پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې دا زلزله نن سهار وختي په 4:19 وشوه او مرکز یې د فیض آباد د ختیځ په 28 کیلومتره کې تر ځمکې څه کم 98 کیلومتره لاندې وه. د زلزلې له کبله د سر او مال د احتمالي تاوانونو په اړه تر اوسه کوم راپور نه دی ورکړ شوی. د کرکټ درې اړخیزو سیالیو په دوام کې ټاکل شوې ده چې د افغانستان او متحده عرب اماراتو تر 13 کلونو کشري لوبډلې سبا ته مخامخ شي. افغانستان خپل لومړی مسابقه له پاکستان څخه د 10 منډو په توپیر ګټلې او پاکستان بیا متحده عرب امارات ته پلس وکټو ماته ورکړې ده. روسیا خبرم دا چې د غزې په بیت لایحه کې طبي کارکونکي ریوټرز خبري ایجنسی ته وویل چې پر یوې څو پوړیزې ودانۍ د اسرائیلو په حمله کې لسګونه فلسطینیان ته مرګ ژوبله وخته ده. تر اوسه څرګنده نه ده چې دقیقا څو تنه وژل شوي دي. خو د فلسطین د ملکي اضطراري حالات اداره وایي چې شاوخوا 70 تنه په دې ودانۍ کې اوسېدل. اسرائیل په دې اړه څه نه دی ویلي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې اوریدلی شئ. منی په ژوند به هم پوښی چې د سوار لسکسي د کورنۍ سرپرستی ورته غاړي ده.
او ما ته په غاړه د خپل مرشتامي ویره د قسم د ټول بګنی نه شي پاتیا راکړي د دې میډي د وګولو مخ نه ناوړي.
د نومبر ولسم د ځکونکو نړیواله ورځ
د دې د لو کلونو جبران خو سخت دی. مونږ په دې درې کلونو کې ډیر څه للا سوار کړ په دې هیله چې راتلونکي کلونه مروخانه وي.
او کونړ کې د لرګیو به مخبل وړي دودي
په کونړ کې په خواشه ده. ما په خپل شه د سوخت لرګي په غستل په 2500 روپۍ باندې منو ولې اوس وخت ته ده 2800 افغانۍ ته من رسیدلې.
پرونه کې درته نور راپور نام لرو مون سره اوسې.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ او سفارتوي چې په افغانستان کې خپل سری نیونې پراخېدي او قربانیان د بیرته ستنېدو ځای نه لري. یا دفتر په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د خپل سری توقیف په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د کاري ډلې په ناسته کې ګډون کړی خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. پورته وخت کې شمېر افغانان چې خپل سری توقیف سره مخ شوي وایي لا هم د ویرې احساس لري. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
په جنوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ او سفارت وای د خپل سری نیونې په اړه د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر د کاري ډلې په ناسته کې ګډون کړی. یا دفتر د نومبر په 14 په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا کاري ډله د افغانستان په تیر وضعیت لپاره یو مهم میکانیزم دی چیرې چې خپل سری نیونې پکې پراخې دي او قربانیان د ستنېدو لپاره ځای نه لري. خو دا چې دا ناسته کله ترسره شوه او پر کومو موضوعاتو پرې بحث شوی و نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د له حال لپاره مو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه او د دې استازولۍ سلاکار او د بشري حقوقو برخې مسؤول محب الله طیب وپوښت خو دوی د دې راپور تر خپرې دوست مونږ پوښتنې ځواب نه کړې. په ورته وخت کې هغه کسان چې مخکې د طالبانو لخوا په بېلابېلو پلمو په خپل سري ډول نیول شوي دي وایي چې لا هم د ویرې او ناامنۍ احساس لري. د کابل اوسیدونکي چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
در مجموع زندان طالب ترس و وحشت خاص خود داره.
پر طوله که ده طالبان و زندان دیر ویره لدی. دوی سختش کنجه کوی. او کلا چی چوک ده زندان ووزی تل ویره و وحشت لدی. زخپلا نسم کولای پا ازاد داول فعالیت وکلم. او چیر تولار لسم. امنیتی ستونزی مهر و رزیتیگی. او ده توان هم نلرم چی هواد پریکتم.
نمیتونم. هزینه ایرم ندارم که کشور ترک کنم.
یو بل کس چې د نجونو د زده کړو په برخه کې د خپلو فعالیتونو له امله د طالبانو لخوا نیول شوی و او دا هم نه غواړي د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل
تقریبا یک هفته در بازداشت بودم یک هفته که بودم طوری بود که جاهای ما
شاوخوای و نه په بند کې وم هغه وی و نه کی به هم زما ځای بدله و چې څوک می پیدا نکړي ورسته چې خوشی هم شوم زبې غواخلم چې باید فعالیتونه می ودروم زب کله هم په وی سیمه او کله په بل کې وم ځای به می بدله و کنه بیرته نیولم
یعنی جاهای خود تغییر می دادم اگر تغییر نمی دادم دوباره من بازداشت میکرد
د طالبانو لخوا دغه نیول شوي کسان د ملګرو ملتونو له سازمان او نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د دوی ملاتړ وکړي او په افغانستان کې د خپل سري نیونو مخه ونیسي دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته دوی ډېر شمېر خبریالان د تېر جمهوري نظام کارکوونکي معترضې مېرمنې د مدني ټولنې فعالان او یو شمېر نور په خپل سري ډول نیولي چې ځینې خوشي شوي او ځینې لا هم د طالبانو په زندان کې دي تر دې مخکې د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو حکومت لخوا خپل سري نیونو په اړه اندېښنه ښودلې او د طالبانو حکومت یې غوښتي چې خپل سري نیونې دې ودروي
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 24 501
د نوومبر ولسمه د زکونکو نړیواله ورځ ده لدې اتیا کلونو رئیس د ورځ د نړۍ په بېلابېلو ودونو کې نجونې مالکان نمانځي او مشران د تعلیمي فرصتونو د زیاتېدو په موخه د دې ورځې د نمانځلو په غونډه کې ګډون کوي د دې راپور جزئیات اورو
د نوومبر ولسمه د زکونکو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې ده چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي راپور ته زده کړې ځنډول شوې دي طالبانو د 2022 کال د مارچ په میاشت کې تر شپږم ټولګي راپور ته نجونې د ښوونځیو له دروازو وګرځولې او اعلان یې وکړ چې د نجونو د متوسطې او لیسې دورې زده کړې تر ثاني امر پورې ځنډول شوې دي ځکه چې درې کاله مخکې له شپږم ټولګي فارغه شوه او درسونه یې پاتې شو په دې باور ده چې دا ځای شوي تعلیمي کلونه بیا نه راګرځي
په هیڅ وجه نه جبرانېږي درې کاله یو عمر حسابېږي چې نجونې په کله تحصیل کولو څخه محرومې شوي دي او نشي کولی درس ته ادامه ورکړي
یو بله زده کوونکي نیلاب چې له زده کړو پاتې شوې ده په دې هیله ده چې راتلونکی روښانه شي
د لیدلو کلونو جبران خو سخت دی مونږ په دې درې کلونو کې ډېر څه له لاسه ورکړه په دې هیله چې راتلونکي کلونه روښانه وي او ټولو نجونو ته د تحصیل دروازې خلاصې شي
تر شپږم ټولګي پورته د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو پر بندېدو هم عملګرو ملتونو هم د بشري حقونو یو شمېر ډلو سخت اعتراض وکړ خو طالبانو دې نیوکو ته پام ونه کړ او د 2022 کال د ډسمبر په 20 د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ټولو خصوصي او دولتي پوهنتونونو ته هدایت ورکړ چې تر بیا خبرتیا خزینه زده کوونکي دي د زده کړو له دوام څخه منع کړي په نړۍ کې د نجونو تعلیمي حق د بشري حقونو د نړیوال اعلامي او یو شمېر نړیوالو کنوانسیونونو له مخې تضمین شوی دی چې په دې برخه کې د طالبانو پریکړه د ښځو پر وړتیا او شخصي ودې مستقیمه اغیزه کوي ځکه چې زده کړې د ښځو لپاره د ځواکمنتیا یوه اساسي وسیله ده د بشري حقونو نړیوالو اړیکو څیړونکی ډاکټر حکمت الله حکمت د نجونو پر زده کړو بندیز له بشري حقونو څخه سرغړونه یادوي
د زده کړې مسله د بشر د حقوقو د بنسټیزو غوښتنو څخه ده کوم حکومتونه چې د زده کړو په وړاندې باندې تر هر نامه لاندې خندونه ایجادوي، دا د بشر د حقوقو څخه سرغړونکي حکومتونه دي.
د نجونو او ښځو د زده کړو بندیز د افغانستان پر اقتصاد هم اغیز کړی دی. د یونیسف د 2022 کال یو راپور ښیي چې د دې بندیز له امله د افغانستان کلنی ناخالص کورنی تولید یا جی ډی پی شاوخوا 2.15% زیان لیدلی دی. د یونیسف د 2022 کال د تحلیلي راپور له مخې که چیرته د افغان زده کوونکو نجونو شمیر 3 میلیونه ته رسي او دوی خپلې ثانوي زده کړې بشپړې کړې وای، نو د کار زمینه ورته برابره شوې وای چې لږ تر لږه 15.4 میلیارد ډالر به د افغانستان اقتصاد ته ګټه رسولې وای. د یونیسف راپور زیاتوي چې د بندیز د نجونو د ژوند کیفیت خرابولو تر څنګ د ماشومانو ناوړه ګټې اخیستنې، جبري ودونه او انساني قاچاق خطرونه هم زیات کړي دي. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو بندیز د دوی پر رواني روغتیا ژور اغیز کړی دی. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر کمین ساپای په دې باور دی چې هغه نجونې چې پر رواني ناروغي اخته کیږي چې د تحصیل د دامي مخه نیول شوی وي،
د هغه نجونې چې هغه د تحصیل سره او د تعلیم د پرمختګ سره ډیر علاقه مندي درلودل او غوښتل چې خپل هیوادوالو ته د خدمت یو ټولګه مصدر وګرځي، د تحصیل ادامه بنده شوې ده او د مکتبونو د خنځو دروازې د مخ منی بندي شوې دي. نو په ټوله کې ډېر رواني او ذهني ستونزې او ډیپریشن دوی ته پیدا کړي دي چې هغه پاینده کې صحت لپاره ډېر نور هم په تاوان او په زیان باندې واقع کېدلی شي.
په نړۍ کې د نومبر 18 د زکونکو د نړیوال ورځې په نوم د دې لپاره نمانځل کیږي چې د 1913 میلادي کال د نومبر په 18 د پراګ په چارلس پانتون کې نازی ځواکونو پر محصلینو برید وکړ، یو شمېر محصلین ووژل او یو شمېر یې بندیان کړل. دوه کال وروسته تر دې پیښې د زکونکو نړیواله کنګره د برېټانیا په پلازمینه لندن کې جوړه شوه چې پکې د نړۍ له بیلابیلو سیمو څخه زکونکو پکې ګډون وکړ. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د نومبر 18 د زکونکو د نړۍ ولورسی په توګه ون بنزل شي. دغه ورځ اوس د زکونکو دیوالي د زده کړې د حق او په نړۍ کې د تعلیمي فرصتونو د لازیاتیدو او پراخیدو لپاره هر کال انمانځل کیږي. د دې ورځې درمنځلو یو اصلي هدف د زده کړو پر وړاندې شته ستونزو ته د پاملرنې جلبول او د ښوونیزو اصلاحاتو هڅول دي. سره له دې چې دا ورځ را رسیدلې او د دې ورځې د نمانځنو پر مهال به هم نړیوال یو ځل بیا پر طالبان غږ وکړي چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي، خو تر اوسه د تیرو دریو کلونو په ترڅ کې د ډلې په کور دننه او بهر د دې بندیزونو پر وړاندې د پراخو غبرګونونو او غوښتنو سربیره د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ نه دي پرانیستي.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
پا داسې حال کې چې په افغانستان کې د ژمي موسم مخ په پیلېدو دی، یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د ژمي لپاره د سون هیڅ ډول توکي نه لري. دوی وایي د بېلابېلو طالب چارواکو دروازې ټکولي، خو تر اوسه یې هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. زموږ همکار په کابل کې له یوې داسې مېرمنې سره خبرې کړې چې د یوې 14 کسیزې کورنۍ سرپرستي ورته غاړې ده.
شپیته کلنه زربی بی وایی د ژوند ناخوالو داسې په مخه کړې چې له دې ګردابه د وتلو هیڅ لار نه ده ورمعلوم. دا چې د کابل په ختیځ سیمه پل چرخي کې اوسیږي، خپل هم کونډه ده او د دوه نورو کونډو په ګډون چې یوه یې بند او بلې د زوی میرمن ده، د یوې 14 کسیزې کورنۍ سرپرستي ورپه غاړه ده. زربی بی وایی په ځمکه د سر سویرې نه لري او په اسمان ستورې، او په دومره لوی شمېر د کورنۍ غړي د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي. وایي نارینه اولاد ترې الله واخیستو او اوس ورته د هغه کونډ او ماشومان هم ورپاتې دي. زربیبی چې د پکتیا اصلي اوسیدونکو د وایي په خپل کلی کې د استوګنی هیڅ ځای نه لري، د وایي د ژمي پراتک چې هیڅ ډول تیاری نه ورته لري، حیرانه ده چې څه به کوي. لیوی خوا د ماشومانو ناروغي او لبل خوا په کور کې د سون توکو نه درلودل هغه څه دي چې په خبرې د ژمي په موسم کې به له سختو ستونزو سره مخ کړي.
نو خلا دې سره ورور دې ګړ ور د شاله تو کې چې دې فند په کور کې واره چې مان را خوا دې کور کې یاد اچې په تنګ کړي برخونه را باندې کټ کړي دي. ولا د احد شهر یا نیو ګر بخاري نه لرو لرګاین لرو کړیا دره باندې لونی سوی کوزی می چش خرچه نسته.
زربیبی وای د مرستې د ترلاسه کولو لپاره د بیلا بیلو طالب چارواکو دروازې ټکولي، خو تر اوسه یې هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. دا په داسې حال کې ده چې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته په افغانستان کې فقر او بېوزلي زیاته شوې. څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت مرستیال مولوي صدراعظم په چین کې د فقر کمولو او کرنې پرمختګ نړیوال کانفرانس د وینا پر مهال له نړیوالو غوښتي وو چې که غواړي په نړۍ کې بېوزلي ختمه کړي، نو غوره ده چې پیل یې له افغانستان وکړي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د اکتوبر په 20مه په یو راپور کې ویلي وو چې دا مهال په ټول افغانستان کې له 30 میلیونو ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. که څه هم د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان فیصل خاموش پرون په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې دغه وزارت په تیرو 15 میاشتو کې 10 میلیارده او 490 میلیون افغانۍ پر یتیمانو، معلولینو او کونډو ویشلی، خو د زربیبی په شان سلګونه او آن زرګونه کورنۍ لا هم شته چې هیڅ ډول مرستې نه ده ترلاسه کړې او د راتلونکي ژمي موسم ته سر له اوسه حیران دي چې څنګه به تیریږي.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي دا چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېری افغانان، هندوان او سیکان له دغه هېواده وتلي تشه احساسېږي او هیله مند دي چې یوه ورځ بېرته خپل هېواد ته راستانه سي. نور جزا د عبدي سپوږمۍ په راپور کې
ټول کابلیان ټول هېوادوال پسې خفه دي، کاشکې دوی د وطن نه وای وتلي. د وطن ټول وطن دی.
د کابل د کارته پروان سیمې اوسیدونکی زبی الله وو. نوموړی وایي له افغان، هندوانو او سیکانو سره د ښه ګاونډیتوب خوږې خاطرې لري.
نو د مو ښه خاطر از لرو، په خپل ما هم غلطه کور مې درلود، د می همسایګانو او ګاونډیانو موږ کومه بده خاطره نه زندرو په ورځني ژوند کې هم ښه خلکو سره په ښه رفتار کول الله او نور معاملات کې ډېر صاف او بدون د کوم جنجال او غنډه معاملات کوله.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي دا چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېری افغان، هندوان او سیکان له دغه هېواده وتلي تشیع احساسېږي او هیله مند دي چې یوه ورځ بیرته خپل هېواد ته راستانه شي. افغان، هندوان او سیکان په افغانستان کې په بیلابیلو کارونو ډېر د درملو په سوداګرۍ، صرافۍ، بزازۍ، عطاری او یوناني طبابت بوخت وو. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی محمد آصف وایي چې په یاد ولایت کې له میشتو افغان سیکهانو د یوناني طبابت په برخه کې ښې مشورې ترلاسه کړې دي.
ښه خلکو نو او چاته کوم مزار یا بل څه نو همیشه به د خلکو سره ښه کول. په عموما کې د یوناني طب له لحاظه نو کله کله ورغلی م ښې مشورې امتیاغیستې په بعض مواردو کې.
د کابل اوسیدونکی احسان الله هم ترې خاطرې لري.
یو ورځ په خپل موټر کې روان وم، نو د سړک په غاړه باندې اوسې کور ولاړو. نو ما وغوښتل چې دته موټر ودروم تر هر ځای چې زی ورسوم. نو د کله چې د موټر ته راجوک سو ډېر خوشاله وو، ډېرې ښه لهجې خبرې کولې. نو کله چې خپل منزل ته ورسېدو ډېرې تشکرې وکړله، په ډېره خوږه لهجه یې مننه وکړله. نو اگر چې ما موټر ټیکسی نه و، خو دوی بیا هم د پیسې راکولو ټینګار یې کاوه. نو داسې یو ښه خاطره لرم چې په موټر کې موږ سره ډېره ښه رویه او ډېرې ښې خبرې کولې.
دا چې دا مهال په افغانستان کې په کوم شمېر افغان، هندوان او سیکان ژوند کوي، هڅه مو وکړه چې د دوی د استازي او د طالبانو حکومت له ویاند زبیح الله مجاهد وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو پورې یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د بیلابیلو راپورونو پر بنسټ له کورنیو جګړو مخکې په افغانستان کې تر یو لکو پورې افغان، هندوان او سیکان اوسېدل، خو اوس شاوخوا 4 میاشتې وړاندې په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په چارو کې د امریکا کمیسون ویلي و چې اوس یوازې 6 کسان پاتې دي. که څه هم د طالبانو حکومت افغان، هندوانو او سیکهانو ته افغانستان کې د پاتې کېدو او د خپل مذهب د پلي کولو د حق ډاډ ورکړی وو، خو په وروستیو کې له دغه هېواده د دوی د وتلو مهم لامل نه خوندیتوب او پر عبادت ځایونو یې بریدونه ګڼل شوي دي. د 1400 لمریز کال په 3 میاشتې کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کابل په کارته پروان کې د د دوی پر یو مذهبي ځای ګوردواري وسلوالو کسانو برید وکړ، چې هغه مهال د دوی استاذ او ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مذهبي مراسمو ځای ته یې زیان اوښتی دی. د 1401 مریض کال د غبرګولي په میاشت کې بیا په همدغه مذهبي ځای ګوردواري داعش وسلوالي برید وکړ، چې هغه مهال د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د خبر له مخې د یو طالب په ګډون دوه کسان پکې ووژل شول او اووه تنه نور ټپیان شول. تیر جمهوري نظام کې هم د کابل په شور بازار او د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پر افغان هندوانو او سکهانو خونړي بریدونه شوي وو، چې لسګونو دوی ته پکې مرګ ژوبلا وښتې وه.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعته.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چین ولسمشر له شی جنګ پینګ سره په خپل وروستي رسمي کتنه کې ټینګار وکړ چې د دواړو ودونو ترمنځ د خبرو اترو دوام ضروری ده تر څو سیالي د شخړې پر لور ونه خوېږي. د امریکا او چین مشرانو تیر شپه د لړم شپږ ویشتمه د بیرو په پلازمینه لیمیا کې د آسیا پیسفیک د اقتصادي همکاري سازمان پیک د غونډې په څنډه کې سره ولیدل. نور تفصیل پر راپور کې
د سپینې مړۍ د خبر پاڼې له مخې بایدن په خپلو څرګندونو کې د دواړو هیوادونو د خبرو اترو اوږدې سابقې ته په اشاره وویل، دا خبرې د ناسمو محاسبو مخه نیسي او ډاډ ورکوي چې سیالي د شخړې په لور نه ځي. ولسمشر بایدن زیاته کړه په تیرو څلورو کلونو کې دوی تل سره همغږی نه وو، خو د دوی خبرې اترې تل رښتینی او روښانه وي. په ورته وخت کې د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د دې خبرو په پیل کې د دواړو هیوادونو په څلور کلونو اړیکو تبصره وکړه او ویل چې دې اړیکو سره لدی چې لوړې ژورې لرلې، خو باثباته او له ګټورو خبرو او همکارۍ سره ملې وي. دواړو مشانو له خپلو علني څرګندونو وروسته په خپل منځ کې غیر علني خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان په وینا بایدن د چین د ناعادلانه اقتصادي اقداماتو او د جنوبي سمندرګي د مسایلو په اړه خپلې اندېښنې وړاندې کړې. ټاکل شوې ده چې د چین او امریکا د مشرانو له دې کتنې شاوخوا دوه میاشتې وروسته ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه کار پیل کړي. ټرمپ ژمنه کړې چې د چینایي تولیداتو په وړاندې به سختې تعرفې وضع کړي. شی جینګ پینګ له جو بایدن سره په خپلو خبرو کې ټینګار وکاوه چې د چین لپاره له امریکا سره د باثباته سالمو او ټینګو اړیکو د ساتلو هدف نه دی بدل شوی. هغه پرته له دې چې د ټرمپ نوم واخلي وویل، چین د امریکا له نوي حکومت سره د اړیکو ساتلو، د همکارۍ زیاتولو او د اختلافاتو د مدیریت لپاره همکارۍ ته چمتو دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل انتخاباتي مبارزه کې ویلي و چې د لومړی امریکا پالیسۍ په چوکاټ کې به د چینایي توکو په وارداتو 15% تعرفې وضع کړي. دا شمنه د چین له مخالفت او انتقاد سره مخامخ شوې وه. ټرمپ د خپلې کابینې لپاره هغه کسان غوره کړي چې د رویټرز د راپور له مخې د چین سخت منتقدان دي، لکه د بهرنیو چارو وزارت لپاره مارکو روبیو او د ملي امنیت د سلاکار په توګه مایک والز. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې ګڼ امریکایي شرکتونه لکه نایکی او واربي پارکر په چین کې د خپلو سرچینو د بدیل په لټه کې دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ویلي چې د بایدن د ادارې چارواکي به د ټرمپ ټیم ته دا خبره ورسوي چې د هغوی د بهرني سیاست اصلي ننګونه به احتمالا له چین سره د سختې سیالۍ مدیریت وي.
د ازادي راديو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کونړ مرکز صدابات او نورو اورو سیمو اوسیدونکي وایي د ژمی را رسیدو سره د سون توکو او په ځنګړ ډول د لرګیو بې مخبل وړېدو دي او ورڅګونی شي کولای چې خپل کورونو ګرمول لپاره په بازار کې لرګي واخلي. د دوی په وینا چې د ولایت په غرنوي ساحو کې د سیړلو د سیړیو او نورې ونې ویل کېږي، خو ډېرې نور ولایتونو ته انتقالي چې هم د کرنې خونه لور کړې دي. نور تفصیل پر راپور کې ورو
لا خبرونو ور اخوا
د اسدآباد اوسیدونکو ګل محمد ازادي راډیو ته ویل هر ورځ له غرنۍ سیمو په لرګیو بار موټری راوځي او د جلال آباد په لور رواني وي، چې دې کار په کونړ کې د سوند لرګیو بې لوړې کړي او خستلې د دوی لباسه وتلې دي.
په نور وختونو کې به د لرګو قیمت ارزانه به پیدا کېدل، خو په دې وروستیو کې منګورو دغه ډک ډک موټران چې دي ایستک وزي، په غریب خلک یو پیسې دومره نه لرو چې مطلب موږ خبره کورون ته د خریداري وکړو. خلک تشویقیږي چې لرګي قیمته کې د زوی زیاته نور لرګي وای د راتلونکي کال لپاره.
محمد یعقوب خان وای پخوا به 50 کیلوی من لرګي په 200-250 افغانۍ واخستل، خو اوس یې بیا تر 800 افغانۍ ورسېدلې ده.
په کونړ کې پخوا شته ما په خپل شې د سوخت لرګي په اخستل په 250 روپۍ باندې منو، ولې اوس وخت کې شته 200-300 افغانۍ ته من رسېدلې دي. په ظاهر ول کې چې موږ ځاړه لرګي وړو او ور سړی کوشش کوي چې یو پټه قطه کې یو ونه قطه کې د یو معمولي یو کورنۍ د انکم لا سره وړلو لپاره د افغانستان بنیادی تاوان کوي.
کونړیان وای که څه هم چې په ولایت کې د پوخا په پرتله تر ډیره د نخترو ځنګل وهل بند شوي، خو د څېړې ونې پریمانه وهل کیږي او کومو ځینو ته چې پوخا همدی ونو ښکلا ورکړې وه هغه اوس په سپیرو غونډیو بدلې شوي دي. ولسونه دې خبرې اندېښمن کړي چې که د سوند لرګیو لیږد او د بیو لوړوالی همداسې دوام وکړي، نو په لوی لاس په خلک د نورو ځنګلونو وهلو ته وهڅول شي. د دوی په وینا چې ځنګلونه وهل او د زرغونو ساحو ختمول د اقلیم بدلون او په چاپیریال د بدو اغیزو پریوتو مهم سبب دی. ځایي اوسیدونکي زیاتوي د شنو ساحو د لمنځه تللو سره هوا ککړیږي، ناروغۍ زیاتیږي، د واورو او بارانونو اورښت اندازه کمیږي، واوره زر ویلې کیږي، تر ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټیږي، د سیلابونو شدت او تخریب زیاتیږي. نو حکومت او ولس ته پکار دي چې د ځنګلونو وهلو مخنیوي وکړي او کوم ځنګلونه چې وهل شوي هغه بیرته احیا کړي. باز محمد:
انسانان چې په کلو باندو کې اوسېږي د سیلابونو سره مخامخ دي، هغه د خاورو لاندې کېږي، دا ځنګلونو ول کېږي، دا شنې ساحې ول کېږي. دا تنه د هغه ساحې لپاره تاوان نه بلکې د ټول کونړ لپاره دا ضرر دی او په محیط زیست باندې ډېر سخت تاثیر کوي. او څېړو ونې د موټر کې وینه مډه کې وښنې د بختنه کوم چې ظالمانو دا ولې هغه بوټی چې زما ښکلا خرابوي، زما محیط خرابوي، زما آب و هوا خرابېږي، په هغه باندې هغه بوټی نه باید استفاده ونه شي، نه ځنګل ته متوجه وي، نه د کور کلي په خوا شا کې
د دې راپور تر خپرېدو پورې د کونړ کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې د ځنګل ساتنې شنه قطعه جوړه شوي او هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې ځنګل ووهي، او همداراز د وهل شوي ځنګل د بیا رغونې هڅې کوي. په کونړ کې خلک د سون لرګیو د نرخونو لوړوالی او نور ولایتونو ته له انتقال په داسې حال کې شکایت کوي چې د کابل په ګډون د ډېرې سیمو اوسیدونکو د بیروزګاری او اقتصادي ستونزو شتون په وجه د ژمي پیل کېدو او په غرونو د واورو پریوتو سره ګڼو ستونزو سره مخ دي، او هر یو سره یې همدا غم دی چې په ژمي کې به د خونو او کورنیو د ګرم ساتلو لپاره د سوند توکي له کومه کوي.
تیوران کرخی سره خوا کې د ګربز ولسوالۍ د ژورې سیمې اوسیدونکو وایي چې د ژوند له ډیرو اسانتیاوو بې برخې پاتې شوي دي. دوی د څښاک پاکې اوبه، روغتیایي خدمتونه، د ماشومانو د زده کړو لپاره ښوونځي او د کرنې د برخې لپاره د وړو بندونو تړل د خپلو مهمو اړتیاو په توګه ګوته یادوي. نور حال د نجیب الله خیل پریپور کې.
د خوست د ګربزو سرحدي ولسوالۍ د لرې پرتې سیمې ژورې، ځوان شورا، خرقې، کڅکۍ، سنځلې او شودې ککړیو اوسیدونکو وایي چې د دوی د سیمې رغونې او د خلکو لپاره هغه د ژوند د اړینو اسانتیاو برابرولو ته پام نه دی شوی. دوی وایي دې حالت نه یوازې د دوی سیمه له پرمختګونو بې برخې پاتې کړي، بلکې د خلکو ژوند هم له ستونزو سره مخامخ دی. په ژوره کې اوځایي مشر محمد جمیل مشال راډیو ته ویل:
بستا په غرینه کې چنې دي، خو به واسای د واجه میر د څلې بنښتا کچینا شتا غږونځه، خو د به واسای د واجه چې کې مې دی میږي بنښتا دا دولې بتره بدشاهي چې کما دوی مشتره کومه کته نه ده شوای.
د ګوربزو د جوړې سیمې او د دې ځای د نګدي کلیو اوسیدونکو چې د خیبر پختونخوا د میرانشاه سره په څنګ کې اوسېږي، روغتیایي خدماتو او دوا درملو ته هم لاسرسي نه لري. د یاد سیمې یو اوسیدونکو ګل نایب خان وای دوی اړ دي چې په همدې اوګداو خرابلاره خپل ناروغان خوس خارته ورسوي.